طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې راډیوي طبی خوانیز خپرونې درنو زده کوونکو ستړي مشئ، هله دا تاسو به جوړ یئ او د طبی زده کړې دغه درسي خپرونې لپاره به حاضر شوي وای. درنو زده کوونکو، د طبی زده کړې همدا خپرونه زه پوهان آرین پر مخ وړم. د نن ورځې په درس کې به د کتاب د نهمې صفحې موضوع را پیل کړو. زده کوونکو، راځئ د نهمې صفحې پورتنۍ برخه پیدا کړئ. نن درسي خپرونه کې تنفس یا ریسپایریشن پیژنو. په تیر درس کې د هایپرپلازیا، هایپوپلازیا او ترڅنګ کې د هایپرټروفي په حق لتا سره سره پوه شوای. په هایپرپلازیا کې د حجرو شمیر زیاتیږي. په هایپوپلازیا کې د حجرو شمیر کمیږي، خو په هایپرټروفي کې د حجراتو سایز غټیږي. معمولا هایپرټروفي په بدن کې ډیره واقع کیږي. چې ما په درسونو کې درته وویل چې دغه هایپرټروفي په دوه ډوله کېدلی شي، یو په خپله خوښه او بل زموږ له ارادې پرته. په خپله خوښه په دې معنی چې یو څوک غواړي د بدن عضلات غټ کړي، د دې لپاره سخت کارونه کوي، ورزش کوي، کلاب کوي، تر څو د بدن د عضلاتو حجرات هایپرټروفي وکړي. او بل ځینې وخت د ستونزې په ډول هم دغه کار کیږي، یوه ناروغي وي یا د بدن یو غړی زیات کار کوي. فرضاً ما په تیره خپرونه کې یا په تیر درس کې وویل چې زړه ځینې وخت په سختۍ سره پام کوي، چې له امله یې د زړه هایپرټروفي رامنځته کیږي، زړه غټیږي. او یا هم د تایراید غده چې هغه ډیر هورمونونه تولیدوي او د زیات کار له امله د دوی حجرات غټیږي، له امله یې جاغور یا ګایټر رامنځته کیږي او د غاړې په برخه کې دانه ښکاري. او یو بل داسې حالت دی چې په هغې کې یوازې د حجرو شمیر زیاتیږي، هغې ته هایپرپلازیا وایي. معمولا چې د بدن په یوه برخه کې غوټه رامنځته کیږي، علت یې دا وي چې هایپرپلازیا شوې وي، د حجراتو شمیر زیات شوی وي. او د دې په نتیجه کې کله چې حجرات ډیر زیات شي، هغه په کینسر بدلیږي. نو هایپرټروفي او هایپرپلازیا دغه دوه اصطلاحات په طب کې او د طب په څانګو کې ډیر استعمالیږي. مخکې له مخکې زده کړئ. یو اټروفي دی، اټروفي یو هایپرټروفي دی. اټروفي بیا د حجراتو د سایز کموالی ته وایي او هایپرټروفي د حجراتو د سایز غټوالی ته وایي. درنو زده کوونکو، راځئ نوي درس ته نهمه صفحه تنفس یا ریسپایریشن. تنفس یا ریسپایریشن، دا چې تنفس یوه نوې موضوع ده څړول تنافس صورت مومي او د سب خاطر او د ترڅنګ د تنافس مربوط ځنګړتیاوي نن تر مطالعه لاندې لسو. تنافس په قوس کې ریس پایریشن نیکل شوی دی. انګلیسي کلمو باندې له دې وروسته ډېره تاکیه کوئ، زده کوئ. تنافس ته ریسپایریشن وایي. لاندې لیکل شوی تنافس هغه عملیه ده چې په مرسته یې د سږو په واسطه اکسیجن، قوس کې هم اکسیجن لیکل شوی دی، او دوه د اکسیجن سمبول دی، په مالیکولي ډول پیدا کیږي، اخیستل کیږي او کاربن ډای اکساید سی او دوه خارجیږي. د دې تنفس د عملیې تعریف شو. تنفس هغه عملیه ده چې په مرسته یې د سږو په واسطه اکسیجن اخیستل کیږي، یعنی سږي اکسیجن را اخلي او کاربن ډای اکساید خارجیږي. موږ چې کله سا اخلو په دې کې اکسیجن بدن ته داخلیږي، بیرته چې سا ایستل کیږي په هغې کې کاربن ډای اکساید یا خرابه هوا به ووایو په لنډ ډول، هغه بهر ته ایستل کیږي. یا کاربن ډای اکساید داسې هوا ده چې د بدن په ګټه نه ده، هغه بهر ته ایستل کیږي. دلته دوه مهمې خبرې، د اکسیجن داخلي دل او کاربن ډای اکساید خارجي دل. تر څنګ یوه موضوع ده چې اکسیجن څه ډول سمبول لري، او دوه، او کاربن ډای اکساید سی او دوه دغه ډول فرمول لري. دا هم در سره زده کړئ. نو اوس که چیرته تاسو سی او دوه لیکل شوی، باید پوه شئ چې دا کاربن ډای اکساید دی، او که چیرته اکسیجن لیکل شوی د هغې پر ځای او دوه لیکل شوی وي، باید تاسو پوه شئ چې دا اکسیجن دی. اکسیجن معمولا سږو ته داخلیږي، کاربن ډای اکساید خارجیږي. د دې لپاره یو انځور تاسو ته درکړل شوی دی. دې انځور کې تاسو ته تنفسي لار واضح شوی ده. دا تنفسي لار ده چې تاسو ګورئ، دغه شین رنګه برخه د اکسیجن ده چې اکسیجن سږو ته داخل شوی دی او د سږو په مختلفو برخو کې خپور شوی دی. ګوره، اکسیجن د دوو لارو څخه داخلیږي، یو د خولې څخه او بل د پوزې له لارې هغه سږو ته ځي. سږو ته چې کله لاړ شي په سږو کې تقسیمیږي، کوچنیو کڅوړو ته ځي. تاسو سږي ګورئ، کله چې سږو کې تقسیم شي، له سږو نه وروسته وینې ته ګډیږي او په وینه کې دغه اکسیجن ټولو حجراتو ته رسیږي. همدغه وینه د حجراتو څخه کاربن ډای اکساید همدغه سږو ته راوړي. کله چې سږو ته راشي، بیرته له سږو څخه کاربن ډای اکساید اخیستل کیږي او بهر ته خارجیږي. تاسې ګورئ، د دې کس مخ طرف ته دغه ویکتورونه رسم شوی دي. شنه ویکتورونه موږ ته اکسیجن ښیي چې بدن ته داخلیږي، او دغه تور ویکتورونه چې مخې ته یې کاربن ډای اکساید لیکل شوی سی او دوه، دا موږ ته کاربن ډای اکساید ښیي، یا دغه زهرجنه یا خرابه هوا یا استعمال شوی هوا ښیي، کوم چې بهر ته خارجیږي. نو هیله ده چې د تنفس په موضوع به پوه شوی وای. په تنفس کې اکسیجن اخیستل کیږي، کاربن ډای اکساید خارجیږي. کله چې اکسیجن واخیستل شي، هغه د سږو څخه بیا وینې ته ګډیږي، او په وینه کې لکه کټ مټ غذایي مواد چې په وینه کې ګرځي او د حجرو ټولو یا د بدن ټولو برخو ته رسیږي او د بدن ټولو حجرو ته رسیږي، په همدې ډول همدغه اکسیجن هم په وینه کې د هیموګلوبین په نوم جوړښتونو په واسطه د بدن ټولو حجرو ته رسیږي. راځئ درنو زده کوونکو، د تنفس مرحله هم زده کوو. د دغه انځور په ښی خوا کې لیکل شوی دی د تنفس مرحله. تنفس دوه مرحله لري چې عبارت دي له لومړۍ شمره کې انس پایریشن، دوهمه شمره کې اکس پایریشن. تنفس دا دوه مرحله لري، انس پایریشن او اکسپایریشن. لومړی انسپایریشن پیژنو، له هغه وروسته اکسپایریشن پیژنو. د دوه ډېر مهم موضوع دی. تنفس د دوه مرحله لري، یو انسپایریشن بل اکسپایریشن. ګوره دقیق فکر وکړه، اسانه موضوع ده. د انسپایریشن لاندې لیکل شوی دی، په دې مرحله کې سږو ته هوا داخليږي. همدومره کفایت کوي. انسپایریشن د تنفس هغه مرحله ده چې په هغې کې سږو ته هوا داخليږي. دوهم اکسپایریشن، په دې مرحله کې له سږو څخه هوا خارجیږي. اکسپایریشن په دې مرحله کې له سږو څخه هوا خارجیږي. نو د سا اخیستلو ته انسپایریشن وای، او د سا خارجولو ته اکسپایریشن وای. په انسپایریشن کې اکسیجن بدن ته داخليږي، په اکسپایریشن کې کاربن ډای اکساید له بدن خارجیږي. مفهوم واخلی؟ تاسو ټول زده کوونکي یوه سا واخلی. کله مو چې سا واخیسته، دې ته انسپایریشن وای. په تیپ کې څه ورته وای؟ انسپایریشن. بیرته سا خارجه کړئ بهر ته، نو دغه ته اکسپایریشن وای. دا موضوعات د ده لپاره مهم دي چې بیا په راتلونکي کې د بدن ځینې غړي موږ ګورو چې دی که خصون زنه در اغلی، او به تاسو ته ویل کیږي چې تاسو دیپ انسپایریشن وکړئ. یکه چیرې تاسو ډاکټران جوړ شئ، تاسو به یو چا ته وایئ چې تاسو دیپ انسپایریشن وکړئ. دیپ انسپایریشن په دې معنی چې ژوره سا واخلئ. کله چې یو څوک ژوره سا واخلي، نو ځینې غړي په ګیډه کې واضح بیا د لاس په واسطه معلومیدلی شي. نو د دې لپاره باید تاسو په دې موضوع پوه شوی وای چې انسپایریشن دې ته وایي چې ژوره سا واخلئ. که چیرې تاسو د ډاکټر په صفت معرفي شئ، نو حتما که چیرې تاسو خدای مکړه ناروغان شئ، یو بل ډاکټر تاسو ته بیا طبي استراحت کروي، تاسو ته وایي چې ډیپ انسپایریشن وکړئ. ډیپ معنی ژور انسپایریشن سا واخلئ. تاسو به ژوره سا واخلئ، سا به بند کړئ تر څو د ګډې په برخه کې ځینې غړي په واضح ډول معلوم شي. نو ځکه د دې کلمو زده کړه اړینه ده. انسپایریشن د سا اخیستل، اکسپایریشن د سا یا هوا خارجول د خولې او پوزې په واسطه. انځور کې تاسو ته دغه واضح شوی دی. لاندې دوه انځورونه تاسو ته درکړل شوی دی. لومړی چپ لوري ته انځور ګورئ، د دې پر سر انسپایریشن نکل شوی دی. انسپایریشن د سا اخیستلو ته وایي. دلته کوچني ویکټورونه د پوزې څخه داخل شوي دي او تر سږو پورې رسیدلي دي. دا په دې معنا چې هوا سږو ته داخلیږي. ښي طرف ته انځور کې وګورئ چې پر سر یې لیکل شوي اکسپایریشن. په دې کې له سږو څخه یا د سږو د ټولو برخو څخه هوا بهر ته خارجیږي. نو ځکه دغه د ویکټور سرونه بهر طرف ته تللي دي. یو مفهوم واخلی، اسانه موضوع ده. راځئ لسمې صفحه کې دغه د تنفس مربوط تنفسي ریټ پیژنو، او د وینې موضوع به انشاءالله په نورو درسونو کې بیا وایو. تنفسي ریټ په قوس کې ریسپایریټری ریټ لیکل شوی دی. ریسپایریټری ریټ. ریسپایریټری ریټ څه ته وایي؟ موږ د زړه ریټ یا هارت ریټ هم ښودلی و، دلته ریسپایریټری ریټ پیژنو. لیکل شوی دی په یوه دقیقه کې د تنفس شمیر ته تنفسي ریټ یا ریسپایریټری ریټ وایي. په یوه دقیقه کې، یعنی یوه دقیقه وخت چې تیریږي، دغه د تنفس شمیر ته د تنفسي ریټ وای. یو د دقیقه وخت نیسو او دا معلومو چې یو کس په یو دقیقه کې څومره سا اخلي او خارجوي. د یو ځل سا اخیستل او بیرته د هوا خارجول یا د سا خارجولو ته یو تنفس وای. په یو دقیقه کې ګڼو چې څو وارې کیږي. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی نورمال تنفسي ریټ 12 او شل د دې بریت پر منټ دی، یعنی د 12 نه نیولای تر شلو پورې بریت بر منټ دی. دغه نورمال تنفسي ریټ په دې معنی چې په یوه دقیقه کې یو سالم کس یو روغ کس 12 ځله یا له 12 نه نیولای تر شلو ځلو پورې سا اخلي او خارجوي. اوس ګورئ کچیری سا اخیستل په یوه دقیقه کې له شلو ځلو څخه زیاتیږي، دا هم یوه ستونزه ده. او کچیری په یوه دقیقه کې د سا اخیستل د 12 ځلو څخه کمیږي، دا هم یوه ستونزه ده. او د دې لپاره په تیب کې خاص اصطلاحات بیا شته، ټیک اپنیا او بریډ اپنیا. ټیک اپنیا داسې یو حالت دی چې په هغې کې یو کس د 12 البته له شل ځل څخه زیات تنفس ترسره کوي، خو بریډ اپنیا بیا داسې یو حالت دی چې په هغې کې یو کس له 12 ځلو څخه کم تنفس کوي یا له نورمال حالت څخه کمه سا اخلي. نو دلته په دې درس کې راسره تاسو تنفسي ریټ یا ریسپایریټری ریټ وپیژن، چې په یوه دقیقه کې د تنفس شمیر ته ریسپایریټری ریټ وای. سات نیسو یوه دقیقه وخت نیسو او ناروغ ګورو چې په یوه دقیقه کې څومره تنفس ترسره کوي، دې ته تنفسي ریټ وای. په ماشومانو کې په نورمال ډول تنفسي ریټ زیات وي، حتی دیش ځله هم کیدلای شي، خو په لویانو کې لیکل شوی دی په دوهمه لیکه کې نورمال تنفسي ریټ 12 او شل د دې په منځ کې وي. بریت ساته وای پر منیټ، یعنی په یوه دقیقه کې، یعنی په یوه دقیقه کې 12 نه تر شل سا پورې یو سالم یا روغ کس اخلي. لاندې درې اصطلاحات تاسو ته لیکل شوی دي. لومړی ایوپنیا څه ته وایي؟ ګورئ نورمال تنفسي ریټ ته ایوپنیا وایي. نورمال تنفسي ریټ ته چې په هغې کې ستونزه نه وي، هغې ته په تیب کې ایوپنیا وایي. په قوس کې هم دغه نورمال تنفسي ریټ لیکل شوی دی چې د 12 نه تر شل بریت پر منیټ هماغه پورته چې وړاندې مو ویلی دی هماغه لیکل شوی دی. نو ایوپنیا تاسو زده کړل نورمال تنفسي ریټ ته وایي. که د سوالونو په بانک کې له تاسو وپوښتم چې ایوپنیا کوم ډول تنفس ته وایي، تاسو ورته ویلی شئ چې نورمال تنفس یا نورمال تنفسي ریټ ته وایي. یا په یوه دقیقه کې د 12 نه تر شل ځله پورې سا اخیستل او خارجول، دې ته ایوپنیا وایي. کیدای شي دا 15 ځله وي، کیدای شي شل ځله، خو له 12 کم نه وي، له شلو زیات نه وي. بل حالت ټاکپنیا کچیرې تنفسي ریټ له نورمال حد څخه زیات شي، ټاکپنیا ورته وایي. کچیرې تنفس زیات شي خو له نورمال حد څخه زیات شي، دې ته ټاکپنیا وایي. یو کس زر تنفس اخلي، دا یو مرضي حالت دی، یوه ستونزه ده. شاید په سږو کې ستونزه وي، سږي سم پراخیږي نه. کله چې د انسان بدن په وینه کې اکسیجن کم شي، نو بیا دا حالت واقع کیږي چې یو کس زر سا اخلي، دې حالت ته ټاکپنیا وایي. مهمه ده چې زده کوونکو د ټاکپنیا په اصطلاح به پوه شوي وای، له نورمال تنفس یا د نورمال تنفسي ریټ څخه زیات تنفس، دې ته ټاکپنیا وایي. بل وروستۍ اصطلاح بریډ اپنیا. بریډ اپنیا لیکل شوی دی کچری تنفسی ریټ له نورمال حد څخه کم شي بریډپنیا ورته وای. تنفسی ریټ هغه د نورمال حد څخه کمیږي دته بریډپنیا وای. بیر چې کله تاسو ډاکټران کېږئ تاسو به ناروغ ګورئ. کچری د ناروغ تنفسی ریټ یا د تنفس اخیستل په یوه دقیقه کې له شلو څخه زیات و دیرش ځله و څلوېښت ځله و پنځوس ځله و نو هلته به تاسې په تاریخچه کې لیکئ چې دغه کس ټکپنیا لري او یا که د یوه کس یا د یوه ناروغ تنفس ډیر کم و یا د دولسو ځلو څخه کم و په یوه دقیقه کې یوازې پنځه یا شپږ تنفسی کول نو هلته تاسې لیکلی شئ چې دغه ناروغ بریډپنیا لري. ځکه دغه اصطلاحات مهم دي زده یې کړئ. درنو زده کوونکو تنفسي ریټ ایوپنیا ټکپنیا بریډپنیا اصطلاحات تاسو سره زده کړل او په دې اصطلاحاتو باندې کار وکړئ تر څو یې ښه زده کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. نن ورځ زموږ اتمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د بی توری دی. تاسو اتمه شماره پیدا کړئ. د اتمې شمارې په ښی خوا کې د بی توری دغه خانه ډکه کړئ بی توری. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوم. تر بیا ښې چارې. خدای مو مل شه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.